د ازادي راډیو اوریدونکو د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه مو تر پنځو بجو ده د خبري خبرونه ده. نن د چهارشنبه ورځ ده، د لوی لسمه نیټه ده. نن د 2019 میلادي کال د جنوري له دیرشمې سره برابر ده. دا یو ساعته خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. په خبرونو کې به وروسته واورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن ویلي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې به اصلاحات راولي، او ټینګار یې کړی چې د افغانستان د انتخاباتو قانون به تعدیل او انتخابات به په بایومیټریک سیستم باندې ترسره شي. نور جزئیات وروسته درته وړاندې کوو. اول د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه فریبا ظاهر وایي.
پاسر کې د سومو خبرونو سره ټکی ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کړې ده. د کندهار په پنجوای ولسوالۍ کې څلور سیمه ایز پولیس د خپلو دوو همکارانو لخوا وژل شوی دي، او د ایران ولسمشر وایي د ایران پر روانو اقتصادي ستونزو کې د ایران مشرتابه نه بلکې د امریکا متحده ایالات باید ملامت شي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کړې ده. شغلی غنی چې نن یې د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو یو غونډې ته خبرې کولې، ټینګار وکړ چې د انتخاباتو قانون به تعدیل او راتلونکي انتخابات په بایومیټریک باندې ترسره شي. ولسمشر غنی دغه راز په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې افغانان موقته نه بلکې دایمي سوله غواړي، او دای هم ویلي چې نړیوال بنسټونه د سولې په برخه کې بریالي تجربه نه لري. د همدې خبر نور جزئیات هم دې خبرونه کې اوریدلای شي. د کندهار په پنجوای ولسوالۍ کې څلور سیمه ایز پولیس د خپلو دوو همکارانو لخوا وژل شوی دي. د غبري تیر شپه د پنجوای ولسوالۍ په دواب سیمه کې شوی دی. د کندهار د والی وین عزیز احمد عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه چې تیر شپه په پنجوای ولسوالۍ کې د محلي پولیس په پوسټه کې څلور محلي پولیس په شهادت رسیدلی دي. شهیدان شوی پولیس د دوو ملګرو لخوا وشتل شوی او وروسته شهیدان شوی دي. یاد پولیس په تیښته بلل شوی او د امنیتي ځواکونو لخوا په لټون روان دي.
بلخوا یو باوري دولتي سرچینه وایي چې د تیر شپې په داخلي برید کې 15 سیمه ایز پولیس وژل شوی دي، او برید کوونکو د سیمه ایز پولیسو څلور مله وسلې حمله ځان سره وړي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصېدو په عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوې دي. د خبره د روزګان د والی مرستیال عطاالله فضلي نن ازادي راډیو ته وکړه. د شغلي فضلي په خبره د دې لارې د خلاصېدو لپاره د کندهار او روزګان دواړو لورو عملیات مخته روان دي.
پرون ابل پرون دا د شروع شوې دي. زمونږ ملي اردو او د شاهرا کنډک او د پولیس ملي پولیس او د کندهار شاعر
شغلی فضلی زیاتوي چې د دې لارې په اوږدو کې له ځینو سیمو څخه طالبان له مقاومت پرته وتلي دي. د نوموړي په خبره د همدې لارې د امنیت لپاره به امنیتي پوستې او مرکزونه او دغه راز سیارې ګزمې فعالې وي. سیمه ییز چارواکي وایي دغه لاره له تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو تړلې وه. د سالنګ لوی لاره د سختي واوري او طوفان لکبل د لوی بارونکو موټر پر مخ تړل شوی ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس عبدالبصیر حبیبی نن ازادي راډیو ته ویل چې د تیر شپې د توب جو رئیس په سالنګ کې سختي واوري وري. د شغلی حبیبی په خبره د سخت ورشتونو لکبل د واوري د پاکېدو چاري هم درې دلی دي. د سالنګ د حفظ او مراقبت رئیس په خبره پر دې لوی لاره او د واوري زخامات تر 25 سانتي متر ډیر دی او لا هم ورش دوام لري. سالنګ د افغانستان له لوی ترانزیتي لارو څخه دی چې هر کل د اورشتونو او د واوري د شوېدو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل کیږي. سموږ خلاص د ریډیو اوري. د ایران ولسمشر وایي د ایران په روانو اقتصادي ستونزو کې د ایران مشرتابه نه بلکې د امریکا متحده ایالات باید ملامت شي. د ایران د ولسمشری په پانی د خبر لمخې حسن روحانی د څرګندونې نن د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د څلوېشتمې کلیزه په مناسبت وینا کې کړې دي، او ویلي دي چې دغه هیواد په تیرو څلوېشتو کلونو کې د تر ټولو لویو اقتصادي تحریمونو او فشارونو سره مخامخ دی. شغلی روحانی دغه راز ویلي چې د فشارونو عمدتاً د امریکا او د هغه د پلویانو لخوا دي، نو د ایران حکومت باید ملامت نه سي. وروسته لاغه چې امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال تړون څخه ووت، پر دغه هیواد د امریکا لوري اقتصادي بندیزونه ډیر او ایران له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د نړۍ د 15 قدرتونو ډیپلوماټان د چین په پیکینګ ښار کې راټول شوي سو د اټومي وسلې د پراختیا پر مخنیوي د ورځنی غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د امریکا، چین، روسیې، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان برخه لري. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې او چین څخه د دوی د اټومي پروګرامونو په اړه د لا شفافیت غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندرو تامسن په دې غونډه کې ویل د اټومي وسلې د پراختیا د مخنیوي د موافقه لمخې د شفافیت د ډیرې دوه په برخه کې هڅو ډیر روشن پایلې نه درلوده. دا په داسې حال کې ده چې د سړې جګړې پر مهال د منځني واټن وشتونکو توغندیو د کنټرول په اړه INF تړون د منحلې دوه په حال کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې له دې تړون څخه به ووځي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړی چې د امریکا په دې اقدام سره به یو نوی وسلواله سیالي رامنځته شي. او د وینزویلا سترې محکمې د نیکولاس مادورو د دولت مخالفانو او د اسمبلی په مشر خوان ګوایدو د سفر بندیز لګولی او د هغه مالی حسابونه یې کنګل کړي دي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه تل ماشام ترو بجو پوری دي او د خبر خبرونه مو د رپورټونو لپاره ځانګړي سوي ده. د افغانستان جمهور رئیس نن د ځوانانو په یو غونډه کې خبري وکړې او ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو په کار کې به پراخ اصلاحات راولي. په همدې خبرونه کې به په دې اړه یو رپورت واورو چې د افغانستان په سولې کې قطر څه ډول رول لوبولای شي. په خبرونه کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو او ډیپلوماټانو نظرونه هم درته خبرو. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو ځانګړی ونیس پروګرام. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو په وغونډه کې خبري وکړې. شغلی غنی په نننیو خبرو کې شمله کړې چې پراخ اصلاحات براولي، البته د انتخاباتي کمیسیونونو په کار کې. د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کړی چې د انتخاباتو قانون به تعدیل شي او د افغانستان د جمهوری ریاست را روان انتخابات به د بایومټریک سیستم په مرسته ترسره شي. د ازادي رادیو خبريال یوسف خان زدران دغه د جمهور رئیس نننی خبري چې امنیت باندې هم د امنیت یادونه هم پکې کړې ده اروېدلې دي او دا اوس را سره په استودیو کې دی. یوسف خان، اول د انتخاباتو په اړه چې جمهور رئیس نن کومي خبري کړې دي، د دوه خبرو نور جزئیات که اوریدونکو ته ووایي.
بله، اغلی جلازه لپراخو انتقادونو سپارښتنه ورسته بلاخره ولسمشر محمد اشرف غنی ل ولسمشر زو انتخاباتو مخکې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو بدلونونو خبر ورکړ. ولسمشر غنی چې نن یې د لوی جرګې په خیمه کې د سولې په اړه د ځوانانو یو لوی غونډه ته وینا کوله، ل اصلاحاتو راخو ټینګار وکړ چې راتلونکو انتخابات به په بایومټریک بڼه ترسره شي. ولسمشر غنی دا هم ویل چې انتخاباتي قانون به تعدیل او غواړي د ولسمشری د انتخاباتو نتیجې په دوه ورځو کې له خلکو سره شریک شي. خاغلی غنی دراتلونکو انتخاباتو مخکې د دغو اصلاحاتو یادونه لاغي ورسته کړي چې د ولسی جرګې انتخاباتو او بیا نتیجو ځند پاړي په انتخاباتي کمیسیونونو د پراخو انتقادونه راپارېدلې دي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره شول، خو وروستۍ نتیجې لا هم نه دي اعلان شوې او ټاکل شوې. د افغانستان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو، ولسوالۍ شوراګانو، د غزنی د ولسی جرګې انتخابات بیا د 1398 کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه تر سره شي. خو لدې خبرو سره چې دو ویل چې پراخ اصلاحات برازي پښتنه دا چا په دومره وخت کې چې محلوي شیلان شوی دا اصلاحات ممکن دي کنه. د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره هم خبرې وکړې. دوی ویل چې دوی لا لوړان دي په دې برخه کې اصلاحات پیل کړي دي، خو دا چې آیا دا اصلاحاتو څخه هدف د کمشنرانو په سطح تغیرات هم دي کنه. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل چې دوی لا نه دي خبر، اما کدا اصلاحات هم شامل وي دوی په هغه صورت کې هر کلی کوي چې د قانون په چوکاټ کې. او د دوه ورځو بایومټریک هغه موضوع چې جمهور اشاره وکړه چې باید نتیجې اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې که انتخابات په بایومټریک بنوي او یا د ټکنالوژي څخه په استفادې وي، دوی چمتو دي چې د انتخابات ان په یو ورځو کې نتیجې اعلان کړي. بلې جلال
نو انتخاباتو ته یو مهمه مسله امنیت دی. تاسې محکمات وویل چې د افغانستان جمهور رئیس پر امنیت هم خبرې کړې دي. په امنیت باندې جمهور رئیس مشخصا څه ویلي؟
بالکل چوندا غونډه د سولې پاړه وا او ځوانانو خپل سپارښتنې وړاندیزونه لرل او حکومت هم د سولې پاړه باندې غږیدو د ټولو په نمای د حکومت په نمایندګۍ باندې رئیس جمهور چې دوی ته خبرې وکړې د سولې ورستیو هڅو ته هم اشاره درلودله. وی ویل چې افغان حکومت سولې ته جدي ده او دوی هڅه کوي چې سوله زر تر زره پیدا.
فکر کوم چې له سټوډیو سره زموږ ارتباط قطع سو. تاسو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو یوې غونډې ته خبرې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي چې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې به پراخ اصلاحات راشي. جمهور رئیس همداراز ویلي چې حکومت یې د امنیت ټینګولو ته جدي دی. د خبرو نور جزئیات به د ازادي راډیو د نن ورځې په ماښامنۍ خبري مجله کې درته وړاندې کړو او تر هغه مخکې زموږ پر ویب پاڼه هم اورېدلی سي. په افغانستان کې د سولې او د امنیت لپاره پر روانو هڅو وروسته په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابر کړي. زلمی خلیلزاد ویلي چې دا کار د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د حکومت د مشورې پر اساس کوي. زلمی که څه هم تر اوسه طالبانو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې دي، ویلي دي چې دوی له حکومت سره خبرې نه کوي، خو خلیلزاد ویلي دي چې په قطر کې د ورستی کتنه چې د طالبانو له استازو سره کتلې دي مثبت پرمختګ پکې شوی دی. اوس د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د قطر چارواکو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلولو ژمنه کړې ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن سپاله همکار اکرام الله اکرام سره خبرې کړې دي. اکرام رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې د دې هیواد د سولې په پروسه کې به د قطر هیواد لا زیاته مرسته او طالبان به بین الافغاني خبرو اترو ته تشویق کړي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ویل چې د روانې ونې د سیشنبه پورز د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي مطلق القحطانی د سولې د شورا لمشر کریم خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره به مرسته روانوي. خاغلی طاهری د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل چې خاغلی القحطانی ویل هڅه کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پایل شي.
د قطر رول په افغانستان سولې پروسه کې ډیر مهم دی، ځکه چې هغوی موږ سره عملا همکار ده او موږ هیله من یو چې دا همکاري لا زیات بشپړ شي او ادامه پیدا کړي تر څو مذاکرات مخامخ مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ ده هغه پیل شي. په هغه بخش کې بل د شک د قطر همکاري ډیر مهم ده او موږ هیله من یو چې همکاریان ډیر کې او ادامه ورکړي.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت د غزنګړي اساسي د دې تر څنګ له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره هم د افغان سولې پاړه لیدلی او د خپل هیواد په نمندګۍ په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په همدې حال کې د انډونیزیا د مرستيال ولسمشر زنګړي اساسي حامد اولالدین هم د سولې پاړه له افغان چارواکو د سولې دالي شورا له رهبرۍ سره کتلی دي. سید احسان طاهری وایي چې خغلی اولالدین ټینګار وکړ چې هیواد حاضر دی چې د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې قطر او اندونیزیا د اسلامي هیوادونو په توګه کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولري. له ډلې داوود مایار ازادي راډیو ته وویل چې دا چې طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري نو ځکه یاد هیواد غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره نور مرسته هم وکړي.
قطر
یو نښه دروازه دی. قطر یو مهم رول لوبوي. طالبانو ته په خپل خاور کې دفتر ورکړي او په یو شکل د دغه ډلې سره مرسته هم کوي. نو زه فکر کوم چې قطر لیوي خو نه غواړي چې له امریکا سره اړیکه خراب شي او لبل خو غواړي چې طالبانو سره اړیکه پر ځای پاتې شي. نو زه کدا هیواد منفي رول نشي لوبولای او هر اسانتي چې غواړي رامنځته کړي د سولې پروسې ته چټکتیا ورکول دي. دغه قطر یو اندونیزیایي چارواکي داسې مهال د سولې د پروسې په اړه کابل ته سفر کوي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ په قطر کې د خبرو سلورم پړاو هم پایته ورسید او زلمی خلیلزاد ویلی چې د غلیدنې خ پرمختګونه درلودل، خو هغه څه چې د سولې د پروسې په بریالیتوب کې مهم بلل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی چې تر دې دمه اترک لا نه لیدل کیږي او افغان حکومت هڅه کوي چې له هرې ممکنه لارې نه په ګټه اخیستنې د غډله د سولې د مذاکرې میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تقریبا 15 دقیقې مخکې پر ټویټر د افغانستان پر جګړه باندې لیکلی دی چې په افغانستان کې تر 30 کال جنگ وروسته مذاکرې شی پر مخ ځي. هغه ویلي په افغانستان کې جنگ روان دی. په دې ټویټ کې جمهور رئیس ترامپ چې د هغه پر رسمي ټویټر پاڼه باندې خبر شوی لیکل شوی چې د افغانستان خلک په دې نه ختمیدونکو جنگ کې سوله غواړي. هغه ویلي موږ به ډیر ژر وګورو چې د سولې لپاره خبرې بریالۍ وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د واشنگتن او کابل ترمنځ او همداراز د دوحې او د سیمې د نورو لویو ښارونو ترمنځ په تګ راتګ کې دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر ویلي چې کله وسلوالو طالبانو سره داسې موافقه چې په افغانستان کې بشري حقوقونه په عمومي ډول او په خاصه توګه د ښځو حقوقونه په پام کې ونیول سي سوله نشي ټینګولای. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روانونی په کابل کې خبريالان ته ویل چې په دوحه کې داور د طالبانو له استازو سره خبري مثبت وي. خلیلزاد ویل چې د سولې د موافقې پر طرحه یا چو کارت باندې موافقه سوی خو لا هم ډیر کار پاتې دی. خلیلزاد په کابل کې رسنوی ته ویل چې د خپل د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې سره د مشورې لمخې کار کوي او دا خبرې سمې نه دي چې افغانانو ته په دې هڅو کې ځای نه دی ورکړ سوی. زلمی خلیلزاد هم دراز ویل داسې رپورټونه چې له کابل د زلمی خلیلزاد د دغه خبرو پاړه له کابل بلا بل خبرګونونه خبريږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې په دې اړه ویلي چې حقيقي سوله د افغانانو له دخالت پرته امکان نه لري. سیما سمر ویلي
فعلاً مذاکرات در افغانستان
فعلا په افغانستان کې دوای د سولې د مذاکرو د پیل لپاره خبرې کیږي. دوای تر اوسه اصلي مذاکرې یعنی د چټ افغانستان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو تکشینی نه دی پیل سوی. سیما سمر ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقوقو د تامین او د عدالت د حاکمیت ادارو ته له تسلیمېدو پرته د سولې موافقه به داسې غیر مناسب شرایط راولي چې افغانانو ته به د منلو وړ نه وي. د طالبانو په واکمنۍ کې له 1989 تر 2001 میلادي کال شوتو ته په افغانستان کې د تعلیم په دفترونو کې د کار او په لشرعي محرم پرته ډیرو ځایونو ته د تګ اجازه نه وه. په کابل کې د شوتو د حقونو یو شمیر نور ملاتړ کوونکي هم په افغانستان کې د سولې موافقه او په نهایت کې د جګړې د ختم ملاتړ کوي خو خبرداري ورکوي چې د شوتو پر هغو بنیادي ازادیو چې پروستو یې ترس کولو کې افغانانو ته رسیدلي باید معامله ونشي. په ناروی کې د افغانستان سفیر شکریه بارگزی ازادي راډیو ته هم د خبرو وکړه او ویل چې د بیان ازادي، ازادي رسنۍ، د افغانستان اساسي قانون او د قانون د حاکمیت سیستم باید له هر ډول سیاسي معاملې مسؤل وي.
ای بحث ها حتی در ابتدا هم هیچ
نوع به اصطلاح روشنی دوای د بحثونو لپاره هیڅ هم پرته لدی چې د هغو پرمختګونو په اړه چې افغانستان شوزو پاتل سو کلونو کې کړی واضح دریض څرګند کړی زموږ لپاره د اندیشنې وړو. د افغانستان د دولت د لوړوت په ډیپلوماټي په داسې حال کې دا خبرې کړي چې طالبان مکررن ټینګار کوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. خو په کابل کې د شوتو حقونو یو بل مدافع سوریا سوبرنګ وایي د سولې لپاره یو څه قرباني پکار ده. سوبرنګ وویل چې په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت او امریکا پر تعهد باور لري. دا وایي مثبت کامونه اخیستل شوي موږ په حرکتونو کې چې ل خپل ولسمشر سره مو کړی او خبرې مور سره کړی او اوریدلې مې دي چې هغه ډاډ راکړي چې په هیڅ ډول به هغه پرمختګ چې افغانستان شوزو کړی یا کوم اساسي قانون چې نافذ دی له خطر سره نه مخامخ کیږي او موږ پر دې باور لرو. سوبهرنګ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره هڅه ته خوشبينه ده. هغه د شوتو حقوقو فعالان ته وړاندیز وکړ چې د خپل غشتونو یو لیک تیار کړي او د افغانستان حکومت ته وسپاري څول طالبانو سره د مذاکرو د پیل په صورت کې د هغوی د لیک مواد هم په پام کې ونیول سي. لا وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت خبري لا مخامخ نه دی پیل شوی. خوزلمی خلیلزاد وایي چې دی د دوه لپاره هڅه کوي. یو اساسي مسله چې په دغه بحثونو کې مطرح کیږي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل ورستۍ وینا کې وویل چې د سولې د روانو هڅو په اړه خبر ورستی وینا کې ویل چې افغانان ژر سوله غواړي، خو با تدبیر سوله غواړي. هغه ویل چې افغانان هیڅکله دا نه غواړي چې بهرني ځواکونه د تل لپاره په افغانستان کې پاتې شي. خو هغه ویل چې دغه مسله باندې کتنه کیږي او دا کار په افغانستان ګټو ته په پام کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په مشرانو جرګه کې اکثریت جمهوری غوښتونکي دا هیله څرګندوي چې امریکایي پوځیان به په افغانستان او په سوریه کې پاتې سي. د دوی په نظر د القاعده او اسلامي دولت ډلې یادایش چې کوم خطر نړیوالې ټولنې ته پېښ کړی دی لاله منځ نه دی تللی. دا غوښتنه دوی په هغه لایحه کې هم زمیمه کړې چې د منځني ختیځ د امنیت په اړه جوړه سوې ده او اوسمهال د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه کې بحث ورباندې کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو مشر د سیشمې پورز هغه لایحه پیشنهاد کړل چې له امریکا پکې غوښتل سوي څو له افغانستان او سوریه څخه خپل پوځیان ونباسي. د بدسل کې دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له دغو دوو هیوادونو د خپلو سرتیرو د ایستلو لپاره د تصمیم نیولو په حال کې ده. په مشرانو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو مشر میچ مکانل د دې په پام سره چې په افغانستان او سوریه کې افراطي ډلې لا هم د امریکا لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي وویل چې د منځني ختیځ د امن په اړه په لایحه کې داسې زمیمه پیشنهاد کړي چې د تروریزم پر ضد ایجاد شوی ائتلاف خوندي پاتې وي او امریکا د خپلو متحدانو تر څنګ وي. مکانل په دې اړه مشرانو جرګې ته په خپله وینا کې وویل امریکا نړیوال پولیس نه دي، خو د نړۍ رهبر ده او مکلفیت لري چې د رهبر په حیث خپل مسؤلیت ادا کړي. دا لا څرګنده نه ده چې د امریکا مشرانو جرګه کله د دې لایحې زمیمې ته رای ورکوي یا رای اخیستنې ته وړاندې کوي. د دې لپاره چې دغه لایحه په قانون بدله سي اوږده لار په مخ کې لري. اول باید د کانګرس د استازو جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دي هغه تصویب کړي، بیا په کار ده چې د ولسمشر لیویټو یا رات څخه بچ پاتې سي. د ولسمشر ټرمپ ادارې داسې پلان اعلان کړی چې پر اساس یې امریکایي ځواکونه له سوریې څخه وځي او د امریکا د حکومت په خبره په سوریه کې داعش ډله ماته سوې ده. خو د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر دان کورتس د دوشنبې په ورځ د مشرانو جرګې یوې استماعي غونډې ته وویل چې د داعش ډلې نړیوال ګواښ نه دی ختم سوی. د افغانستان د سوریې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ ویلي و چې امریکا او طالبان د افغانستان د اولس کلنې شخړې د حل لپاره د یوې موافقې پر طرحې سلا کېدو ته نږدې سوي دي. خو داسې نښې نسته چې دغې ډلې دي د امریکایي ځواکونو تر وتلو مخکې د اوربان په اړه د امریکا پیشنهاد منلی وي. شغلی خلیلزاد تیره اونۍ په قطر کې د طالبانو له استازو سره په خپلو بحثونو کې داسې کومه ژمنه نه ده کړې چې امریکایي ځواکونه به د طالبانو له غوښتنې سره سم په اتلس میاشتو کې له افغانستانه وځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په خپل ایمیل کې لیکلي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو یا شمیر کمولو لپاره پر کوم مشخص مهالویش موافقه نه ده کړې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر په سوریه او په افغانستان کې پر حالاتو لنډې خبرې لیکلې دي. جمهور رئیس ټرمپ لیکلي کله چې زه ولسمشر شوم په سوریه کې د داعش وسلوال له کنټروله وتلی او د زیاتېدو په حال کې و، خو له هغه راهیسې سخت زیات پرمختګ شوی په خاص ډول په روسیو پنځوونو یو کې. د هغوی خلافت به ډیر ژر ویجاړ شي. د دې کار دوه کاله مخکې حتی تصور ممکن نه و. و ټرمپ لیکلی په افغانستان کې تر اتلس کلنې جګړې وروسته مذاکرې شی پر مخ ځي. ټرمپ لیکلی په افغانستان کې که څه هم جنگ روان دی، خو د افغانستان خلک په دې نه ختمیدونکې جګړه کې سوله غواړي. هغه ویلي موږ به ډیر ژر وګورو چې خبرې به چې که خبرې بریالۍ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو زموږ په خبرونو کې نن دوه ونیس پروګرامونه اوري. یو ونیس پروګرام د بشري حقوقو باندې دی او بل ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې پروګرام دی چې په زړه پورې معلومات پکې راغونډوي. اوس له ارزګانه یو رپورټ لرو. د ارزګان په ولایتي روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو ستونزې د ارزګان د زیاتېدو په حال کې دي. دوی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې له تیرو 15 میاشتو ماشونه نه دي ورکړ سوي او په روغتون کې د ضرورت وړ لوازم هم دوی نه لري چې دوی په هغه باندې خدمت وکړي. د ازادي راډیو خبریال د دوی سره خبرې کړې دي او د دوی د خبرو پر بنا رپورټ جوړ کړی. د شریف الله شرافت دا رپورټ په سره واورو.
د اورزګان د ولایتي روغتون شزینه ډاکټران شکایت کوي او وایي چې دولت ورته هغه امکانات په روغتون کې نه دي برابر کړي کوم چې دی ورته اړتیا لري او په خبره یې چې نه حمله تیرو 15 میاشتې راځي ماشونه ورکړي دي. دی وایي زیاتره وخت د امکاناتو د نشتون له کبله په روغتون کې شزینه ناروغان ولادت پر ځمکه کوي او تر څنګ د ګازو او هوا ګرمۍ د نشتون له کبله ټول ناروغان اوس په یخ کې پراته دي او زیات شمیر اوس په روغتون کې په سینه بغل ناروغي اختصوي او په خبره یې چې نه هم په روغتون کې درمل سته چې ناروغانو ته یې ورکړي. د یاد روغتون یو شمیر شزینه ډاکټرانو ازادي راډیو ته داسې وویل: لدی سره د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو شمیر اوسیدونکو هم د اورزګان د ولایتي روغتون له خدماتو سر ټکوي او ترې راضی نه دي. دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتون کې د ناروغانو درملنه په سمه توګه نه کیږي او نه هم ورسره سم چلند کیږي د روغتیایي مسولینو له لوري.
زما مریضان چې پرون مازګر ما راوستله درنن ساره پورې هغه رقم دي پرون مې دوام راکړل نسخه پر بازار راکړه د بازار سیمې دوا ورته راوړل د اوس مې بیا معلومات وکړه یم زه ولې چې اوس نه وتلم نو مریضان پر هغه رقم ناست هغه رقم دي د اوس مې بیا دوا ورته راوړل د پېچکاری وشي وایي دغه دی وایي سمېږي نو څنګه سمېږي نو
وایي مریض جوړ څنګه جوړ دی مریض دارغال مخشور روان دی دوا خو نه لري سید نه پرسیږي ډاکټر خو بنو لري ډاکټر خو بجی ا ډاکټر خو دی وګوري ما ته جرنه وشته کی زبیده د باندې راوړ خالي دی وخو اگرځي د پدینس کوي د عمل د پدینس کوي و چې نس کولای د پدې دروش په کې 10 روپیه نه دی ورکړي دغه د 10 روپو د واسطه د نسته هغه خو زو ستاسو ګلانه کوم نه پرسیږي دا قدر ګله خو در څه کوم چې دا تاکشه نه ولې دی پر دغه باندې خو هغه وکړي چې د خدمت
د اورزګان ولایت روختون مسولین بیا په دې اړه لڅ ویلو ډډ وکړه. یادو شزنه ډاکټرانو او د اورزګان اوسیدونکو دغه خبرې پر داس مهال ازادي راډیو ته وکړي کله چې ودغه ولایت د روغتیا وزارت یو لوړپوړي چارواکي سفر کړیو. بل خو بیا د روغتیا وزارت د مالیه او اداري چارو مینه ماموسی زیور چې ودغه ولایت یې سفر کړیو ژمنه وکړه چې د غستونز به هاوروي.
مخکې چې کوم خبرې مونږ لرلې هغه تغییر ورکو هغه تم تغییر ورکو کتر څه کسوک په کوم اجرا چې دی کوم شی چې کوم مثلا دوا ده یا هر څه چې دی یا تداوی ده یا نور وسایل دی یا ماشونه دی هر څه چې دی هغه په پغې باندې اجرا د دې صحیح نه نو مونږ د دې ته قرارداد لرکول شو په خو دا نو قرارداد باندې لرکېدو اما اوس وګورو که یو ځل ورته وارننګ ورکو یعنی اختار ورکو که بل ځل باندې مو کتلو شکایت نو بیا د دې چې دې امغه مسه نور نشي کولی چې بیا تر نور دوام ورکړي په خو خو به امغه یو مسه و 15 کاله یا 3 کاله به تیر کړو خلاص صحیح شو اوس دا ځلې مونږ بیخي تغییر ورکړی دی هغه مدیریت تاریخي ته تا. او دین پس چې دا نوې مسله غنی خدای دې وکړي چې استاد سوزر تر زړه د دې د ماشوم غمې مخره زه کابل کې وګورم چې دا ته پریمیشته خو تاسو پورې ونی نه د جنوري نه شاته تاسو پورې نه دي چې هغه ونی نه دی ورکړي او هغه به زه تعقیب
دا فدا سیال کې چې لدی وړاندې هم د ورزګان ولایت خلګو لروختي مسولین سر ټکولي او ویلې چې د ناروغانو درملنه نه کوي او ناسم چلند ورسره کوي. ورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ورستپات او نام نه ولایتونو څخه دی کوم چې پکښ کې لتیرو درې کلن رئیس د جګړې ډګر تو دی او خلګي تر ډېر روغتي خدمات تاړ چالري خو لروختي خدماتو به برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونه د مازیګر تر 5 بجو پورې ده. په کابل کې نن واوره وری، تاسې په افغانستان کې د هوا پر حالاتو باندې څه خبرې لري؟ یعنی تاسې په منطقه کې هوا څنګه ده؟ د ګرمۍ سره د هوا د سړېدو سره ستونزې لري که د وچکالۍ سره؟ ورښتون ته خوشاله یاست، خپه یاست؟ تاسې کولی شئ چې د افغان بیسیم پراته سوه اتلس شمېره باندې پیغامونه راواستوئ. په خبرونه کې باید درته خپاره کړو. فریبا ظاهر به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کړې ده. شغلی غنی چې نن یې د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو یوې غونډې ته خبرې کولې، ټینګار وکړ چې د انتخاباتو قانون به تعدیل او راتلونکي انتخابات به په بایومیټریک سیستم ترسره شي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ په خاوره د توپونو ډزې کړې دي. د کونړ والی عبدالستار میرزاکوال نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام ناوخته د پاکستان پوځ د کونړ د سرکڼو ولسوالۍ اړوند د ننګسر او ګلاپړې پر سیمو کې دغه امر مې ویشتې دي. د شغل میرزاکوال په خبره په دې ترڅ کې درې ماشومان ټپیان شوي دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې څلور سیمه ایز پولیس د خپلو دوو همکارانو لخوا ووژل شول. د خبري تیر شپه د پنجوایي ولسوالۍ په دواب سیمه کې شوی. د کندهار د وری ویان عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې برید کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. د یو په دې اړه پلټنې روانې دي. د ورزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوې دي. دا خبره د ورزګان د والی مرستیال عطاالله فضلي نن کړې ده. نوموړی وایي چې د دې لارې د خلاصېدو لپاره د کندهار او ورزګان دواړو لورو عملیات مخته روان دي. د ایران ولسمشر وایي د ایران په روانو اقتصادي ستونزو کې د دغه هیواد مشرتابه نه بلکې د امریکا متحده ایالات باید ملامت سي. د ایران د ولسمشري مرنۍ وی پاڼې د خبر له مخې حسن روحاني نن دا څرګندونه کړې دي. د نړۍ د 15 قدرتونو ډیپلوماټان د چین په پیکینګ ښار کې راټول شوي دي څو د اټومي وسلې د پراختیا پر مخنیوي دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د امریکا، چین، روسیې، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان برخه لري. او د وینزویلا سترې محکمې د نیکولاس مادورو د دولت مخالفو او د اسمبلی په مشر خوان ګوایدو د سفر بندیز لګولای او د هغه مالي حسابونه یې کنګل کړي.
اوسم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا مقدمتي جام سیالیو ته د ښه چمتووالي په خاطر د فوټبال درویش کلن لوبډلې ته د تمریناتو لړۍ په کابل کې پیل کړه. د یاد فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل د تمریناتو په دې لړۍ کې ټول هغه لوبغاړي شامل دي چې له دې وړاندې په کورنیو سیالیو کې ښه لوبېدلې دي. دوی وایي د تمریناتو دا لړۍ ممکن تر یوې میاشتې دوام وکړي تر څو د آسیا جام مقدمتي سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیول شوی وي. د آسیا د اتلوالۍ مقدمتي جام سیالۍ د مارچ په میاشت کې په قطر هیواد کې ترسره کیږي. د 2000 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نورو ټیمونو سیالان او د لوبو میدانونه معلوم شول. د کرکټ د نړیوال شورا د اعلامیې له مخې افغانستان د اکتوبر په 26 او 27 لومړۍ دوه لوبې په پیټ ښار کې کوي چې سیالان یې لا نه دي معلوم. د نومبر په لومړۍ نیټه به بیا په ایډلیډ کې له جنوبي افریقا سره مخ کیږي. افغانستان به د نومبر په 4 په بریسن ښار کې له انګلستان سره لوبه لري او د نومبر په 8 به له هندوستان سره مخ شي. او وروستۍ خبر دا چې د آسیا د اتلولۍ جام سیالیو د پای لوبډلې معلوم شوې. قطر او جاپان هغه هیوادونه دي چې د جمعې په ورځ به د اتلولۍ د ګټلو لپاره د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. قطر تیره ورځ متحده عربي اماراتو ته 4-0 پر وړاندې ماتې ورکړه او تر پای لوبې ځان ورساوه. دا سیالۍ د رواني میاشتې له پیل راهیسې په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې وې چې ټاکل شوې د جمعې په ورځ یې پای لوبه ترسره شي.
د ازادي رادیو اوریدونکو زموږ د خبرونه تر 500 په چوده ورسته 219 پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
احمد شکیب سادات زابل څخه لیکلي، د افغانستان د ملي او عالی حکومت له مشرانو څخه غواړو چې رسمي شکایت د ملګرو ملتونو ادارې او د ناټو غړو ته وسپاري چې د تروریزم او ورانکارو ډلو تمویلونکي هیوادونه څوک دي، او غوښتنه ترې وکړي چې پر هغوی د اقتصادي او نظامي فشارونه راولي. ډیرو اوریدونکو له کندهار لیکلي چې هلته